دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې زما اجمل اند سلامونه ومني په دې هیله يم چې وخورز به مو پایل کړی وي زموږ خبرونه هر ورځ د همدی شبي یعنی د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي د معمول سره سم نننۍ خبرونه د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې نه پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی ولسمشر اشرف غنی وایي په راتلونکي یوه میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جوماتونه جوړ شي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندري ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي دي. او اروپایي ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي په راتلونکي یوه میاشت کې به د هیواد په ولسوالیو کې 150 جوماتونه جوړ شي. جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویلي ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د لویې جرګې په تالار کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په اړه د جوړ شوي سمپوزیم د پای مراسمو ته په وینا کې وکړي. په خبر پاڼه کې د هغه ولسوالیو نوم نه دی اخیستل شوی چې د جوماتونو جوړول پکې پلان شوي، خو د جزئیاتو د ورکولو پرته د ولسمشر له قوله ویل شوي چې اسلام پیژندنه د دې هیواد په پانتونونو، ښوونځیو او ادارو کې په اساسي تګلاره بدلیږي. جمهور ریاست په یو جلا خبر پاڼه کې همدار ازویلی چې ولسمشر غنی پرون ماخام د امام ابو حنیفه په سمپوزیم کې له ګډونوالو بهرنیو مېلمنو سره کتنه کې په یو جلا سمپوزیم کې د مدرسو د نصاب د نوي کولو او د مدرسو ښوونځیو پانتونونو او جماعتونو د وسطولو په اړه بحث تلې ولتیا وښوده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په مومندري ولسوالۍ کې د طالبانو له یو پټنځای څخه 50 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي. د ننګرهار د والي ویاند اتاولہ خوګیاڼی ازادي رادیو ته ویل چې د ملي امنیت ځواکونو دا چاودیدونکي مواد پرون د ضبطولو وروسته لمنځه یوړل.
د مومندري ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي امنیت ځواکونو د پنځشنبه په ورځ له غرمې وروسته د وسلوال طالبانو په یو پټنځای عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې 50 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي نیولې دي او لمنځه وړې دي.
ښاغلي خوګیاڼي وویل دا چاودیدونکي مواد د ماینونو د جوړولو لپاره سیرمه شوي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د فوټسال د شلکلونو ملي لوبډله د اسیا لوبو په فائنل کې سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. د سیالۍ د ایران په قربتوب په تبریز ښار کې روانې دي. افغانستان د پنځشنبه په ورځ انډونیزیا ته د څلور د درې په وړاندې ماتې ورکړه او د لومړي ځل لپاره د دې لوبو فائنل ته ووت. افغان ټیم فائنل دې پړاو ته د رسیدو لپاره د انډونیزیا، تایلند او هانګ کانګ ټیمونه مات کړل او یوازې له ایران څخه یې په کم توپیر ماتې وخوړه. د جاپان لوبډله پرون وتوانې د کوربه ایران د څلورو په وړاندې په اتو مات کړي او له افغانستان سره فائنل ته ووسی. د اروپایي ټولنو مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. د مشرانو پرون په بروکسل کې په خپله غونډه کې د شپږو میاشتو لپاره پر روسیې د لګول شوو بندیزونو پر تمدید موافقه وکړه. په دې بندیزونو کې هم د تند روسیې بانکي سیستم په نښه شوی. اروپایي مشرانو همداراز موافقه وکړه چې په کریمیا کې د پانګونو د ممنوعیت لپاره بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړي. د اروپایي شورا د مشر رونالد توسک ویندوی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې پر روسیې بندیزونه د منسک د موافقې د نه عملي کېدو له کبله د رایو په اکثریت د نورو شپږ میاشتو لپاره تمدید شول. متحده ایالاتو هم په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونه لګولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په یو مستقیمه تلویزیوني خپرونه کې د امریکا بندیزونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل پر روسیې لګول شوي بندیزونه زما په نظر د امریکا لویه غلطي و، هیله من یم چې دا خبره یو وخت تر کو ثابته شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د فکر کې چې د امریکا د یوې بی پلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا د صحوي عمل دی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټن ترودو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ویشتل شوې الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه. ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا امریکا به د ایران د دې اقدام غچ واخلي کنه په ځواب کې وویل ډېر شر به خبر شي. ښاغلي ټرمپ د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له دې پیښې سره لا هم ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی ځواب کې وویل وګورو چې څه پیښیږي. د ایران سپای پاسداران انقلاب سواک د پنځشنبه په ورځ ویل چې د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکه د هرمزګان ولایت پر سر ویشتلې او نسکوره کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې ایران جګړه نه غواړي خو د خپلې هوا، مځکې او اوبو دفاع به وکړي. د امریکا پوز د مرکزی قرارګاه د هوایی ځواک کمانډان جنرال جوزف گاستیلا ویلی د امریکا پر بی پلوټ الوتکه حملای وهڅه وه د دې لپاره چې پر تجارتي کښتیو له بریدونو وروسته په سیمه کې د امریکا د څارنې قدرت له خنډ سره مخ کړي. دا ازبکستان ولسمشر لوی څارنوال اوتابک مرادوف لدندې ګوښه کړی. مرادوف په ازبکستان کې مطبوعاتو ته د ازادیو د ورکولو د پالیسۍ په پیلولو مشهور دی. ولسمشر شوکت میرزیایف نوموړی د 2013 کال په جنوري میاشت کې د لوی څارنوال په دنده ټاکلی و. د ولسمشر د فرمان له مخې چې پرون خپور شو د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس نعمت الله یولداشیف د مرادوف پر ځای ګمارل شوی دی. په فرمان کې د مرادوف د لرې کولو علت نه دی په ډاګه شوی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واورېدل. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله اورئ. وړاندې په دې خپرونه کې د رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې په دې هیواد د امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې ده. دا چې په دې نوی ریپورت کې سره غلي دي په اړه موږ معلومات درکو په دې خبرونه کې. یوې حکومتي معتبرې سرچینې ویلي افغان ولسمشر به ډېر زر د ولسي جرګې د ریاست پر سر رامنځته شوې قضیه سترې محکمې ته وسپاري. دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. دا بمبوري چې یو شپیر کابل خاریان د ولسی جرګی جنجالونو ته پکتو وي پخیمانه دي چې د جرګی د غلطۍ رائے ورکړی ده. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران د امریکا د یوې بې پیلوټه الوتکې په نسکورولو سره غلط کار کړی دی. د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره یا سیګار په خپل یو نوی ریپورت کې د هیواد د دې هیواد امنیتي سکتور سره د امریکا د مرستندوی ماموریت چارو ته انتقادي کتنه کړې. سیګار افغانانو ته په مهمو پریکړو کې د ونډې له نه ورکول نیولې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو تر سازشي جوړښت پورې د دې ماموریت بېلابېلو نیمګړتیاو ته ګوته نیولې. د دې ریپورت نور جزئیات له احمد تکل نه اورو.
سیګار په خپل راپور کې وایي متحد ایالاتو د افغانستان د امنیتي سکتور په مرستندوی ماموریت کې په مهمو پریکړو کې افغانانو ته ونډه نه ده ورکړې او په نتیجه کې یې داسې پروګرامونه عملي کول چې افغانانو د امریکا له مرستې پرته هیڅ نشوای کولای. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو اداره په خپل راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د ګډې قومندې د یو پخواني قومندان ډګر جنرال دانیل بولګر له قوله لیکلي چې نوموړی وایي افغانانو ته یوازې خبر او هدایت ورکول کېدل، نه پوښتنه ترې کېده او نه سلام مشوره ورسره کېده. د سیګار راپور زیاتوي ډیری سلاکاران افغانستان ته له استول کېدو مخکې د ټریننګ په پروګرامونو کې په سم ډول نه روزل کېدل او روزونکو هغوی ته د افغانستان د سیستمونو، وسلو، کلتور، عقایدو او تاریخ په اړه لازم معلومات نه ورکول. سیګار وایي د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت یو دوامدار او هر اړخیز پلان نه درلود چې د هغه په اساس پر مخ ولاړ شي. په راپور کې څو مهم ټکي یاد شوي دي چې سیګار وایي په دې ماموریت کې د نیمګړتیاو باعث شوي دي. یو مهم ټکی دا دی چې سیګار وایي سره له دې چې متحد ایالاتو 3.3 میلیارډ ډالر د امریکا د امنیتي بودیجې لپاره ځانګړي کړي وو، خو حتی یو مسؤل شخص یا اداره، هیواد یا پوځ نه و چې د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت پر چارو څار وکړي. راپور یادونه کوي چې د افغانستان د امنیتي سکتور مرستندوی ماموریت د خپلو هڅو د پرمخ بیولو او د پریکړو د تطبیق لپاره یو دوامداره، هر اړخیز او واضح پلان نه درلود. راپور زیاتوي چې جنرال بولګر افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د سازشونو یوه مجموعه بولي او وایي چې د دې ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د بودیجې لومړی توبونه او رغنده نظریې هر کال له پخوانیو هغو سره یو ځای کېدل او د وخت په تېرېدو سره هېرېدل. په راپور کې یادونه شوې چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو د څرنګوالي په برخه کې قاطع صلاحیت نه لري چې د کار د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو د جوړولو په برخه کې ناانډولي رامنځته کړه او د امنیتي سکتور د مرستندوی ماموریت د معیاري کېدو مخه یې ونیوله. سیګار وایي د ډیرو زیاتو سرتیرو د تیښتې، هیواد ته له راستنېدو وروسته په بې ارتباطه دندو د ځینو روزل شویو کسانو د ګمارنې او د افغان پوځ په پالیسیو کې د توپیر له وجې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو ونه شو کړای له هغو روزنیزو پروګرامونو ښه ګټه واخلي چې په امریکا کې دننه په پام کې نیول شوي وو او د همدې توپیرونو له کبله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د 2000 کال په پای کې د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو روزنیز پروګرام بند کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو معتبره حکومتي سرچینه وایي افغان ولسمشر بډیر زر د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې قضیه سترې محکمې ته وسپاري. د سرچینې ازادي راډیو ته ویلي ولسمشر تمه درلوده چې رامنځته شوې کشمکش به د ولسی جرګې د غړو لوري حل شي، خو یو شمېر افغان حقوق پوهان او د ولسی جرګې غړي وایي چې د قانون له مخې ولسمشر حق نه لري چې د ولسی جرګې په داخلي مسلو کې لاسوهنه وکړي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوې شخړې بلاخره افغان ولسمشر اړ کړی چې د دې مسلې د حل په هدف اقدام وکړي. یوې معتبرې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، نن د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په نږدې ورځو کې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې شخړه حل نشوه، افغان ولسمشر به دا قضیه سترې محکمې ته واستوي. د دغه سرچینې په وینا که د ولسمشر له لوري دغه قضیه سترې محکمې ته واستول شي، نو ستره محکمه به د ولسی جرګې د ریاست لپاره ترسره شوي انتخابات وڅېړي او خپله پریکړه به وکړي. دی وایي ولسمشر د خپل قانوني صلاحیت له مخې دغه قضیه سترې محکمې ته استوي او ستره محکمه به ډیر ژر د هیواد د نافذه قوانینو پر رڼا کې حل کړي او ولسمشر به د سترې محکمې پریکړه عملي کړي. خو ولسمشر مانی بیا دا خبره نه مني. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه باید د خپلو کورنیو دندو د اصولو له مخې خپلې را پیدا شوې ستونزې حل کړي او ولسمشر او ستره محکمه به په دې قضیه کې لاسوهنه ونه کړي. د حال کې د ولسی جرګې د شخړې دوام په کابل کې د امریکا سفارت د خفګان وړ بولي. په هغه پیغام کې چې په کابل کې د امریکا سفیر جان بس لوري خبر شوی راغلی، د امریکا دولت خفه و اندېښمن دی چې د افغانستان نوی پارلمان یعنی ولسی جرګه د افغانستان د خلکو لپاره په خپلې دندې عمل نه کوي او په پارلمان کې دننه یو شمېر کسان د خپل شخصي ګټو په لټه کې دي. د جان بس په خبره د شخړه په داسې حال کې دوام مومي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د امنیت د ټینګښت لپاره مبارزه کوي او دا شان استونزې پر روحي منفي اغیز کوي. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل شوی. نږدې څلوېښت ورځې وړاندې د دې جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره ټاکنې ترسره شوې چې په پای کې د ولسی جرګې د موقت رئیس له لوري میر رحمان رحماني د رئیس په توګه اعلان شو، خو د ریاست د څوکۍ لپاره بل نوماند کمل ناصر اصولي او پلویانو یې د رئیس په توګه د ښاغلي رحماني ټاکنه ونه منله. ویل چې نوموړي 50 جمعیاو رایې نه دي ترلاسه کړي. خو اوس تازه جنجال د هغې برخلیک ټاکونکي رایې په سر دی چې وړاندې باطله بلل شوې وه او اوس یوه ډله دغه رایه معتبره بولي او بله یې باطله. که دغه رایه معتبره وبلل شي، نو میر رحمان رحماني پرې ریاست څوکۍ ته رسیدای شي. دا جنجال آن 13 ورځ وروسته له هغې په فزیکي شخړه واوښت کله چې د میر رحمان رحماني پلویانو هڅه وکړه ښاغلی رحماني د ریاست پر څوکۍ کینوي. په دې شخړه کې آن د ولسی جرګې د ریاست څوکۍ او میز هم مات شول. هغه حکومتي سرچینې چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل ولسمشرۍ ماڼۍ کولای شي چې رامنځته شوې ستونزه په یوه ورځ کې حل کړي، خو د ولسی جرګې او شمېر غړي وایي ولسمشر او ستره محکمه د ولسی جرګې په داخلي مسایلو کې د لاسوهنې صلاحیت نه لري. د دې جرګې غړي اسدالله شاه عباس هیله خود چې په نږدې ورځو کې به یاد ستونزه حل شي.
البته دا ستونزه تخنیکي ستونزه ده. دا د حکومت مداخله یا حکومت دا موضوع سترې محکمې ته محول کې تر اوسه پورې قطر منګه دا خبره عملي کوم چې نه دي لیدلې. سره جمهور ته مداخله وکي زمنګ تقاضا او زمنګ هارزو له حکومت نه هم دا داسې په دې موضوع کې چون ولسی جرګه مستقله ده او په دې دا داخلي هلته اصول وظایف داخلي واضح او روشن ده. په دې موضوع کې فکر نه کوم چې رجمر مداخله وکړي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوهان هم په دې برخه کې د ولسمشر مداخله قانوني نه بولي، ځکه د دوی په باور د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې ستونزه حقوقي بڼه نه لري، بلکې دا استازو ترمنځ خپل منځي ستونزه ده. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مزباوی:
مشکل
د وای په شورا کې ستونزه په ارادو کې ستونزه ده، حقوقي ستونزه نه ده. له حقوقي پلوه ستونزه حل ده. ستره محکمه نشي کولی د مقننه قوې په کارونو کې مداخله وکړي، او ولسمشر هم نشي کړی داسې کار وکړي. له حقوقي پلوه مانه ده رامنځته شوې ستونزه حقوقي حل لاره نه لري،
رای حل حقوقي نه داره.
خو سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي وای، ولسمشر د درېګونو قواو رئیس دی او دا صلاحیت لري چې قضیه ستره محکمې ته ولیږي. د سرچینې په وینا په پارلماني چارو کې د دولت وزیر له څه وخت را په دې خوا په ولسي جرګه کې د رامنځته شوې کړکېچ د هواري لپاره په هلو ځلو بوخت دی.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستان تاسو موږ غږ آزادی راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدول شپږمې په ټول افغانستان کې اورېدل شي. اوس هم د چین نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ صفیح الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
ډیفنس پوسټ خبرونه لیکلي، جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره کار کوي. په لیکنه کې راغلي د جرمني او قطر دا کار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو د پیل د هڅو یو برخه ده. ډیفنس پوسټ په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیل زاد او طالبانو لیدنو ته اشاره کړې ده. طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ له افغان حکومت سره چې لویدیز ملاتړ کوي مخامخ خبرې رد کړې دي. ډیفنس پوسټ لیکي طالبان افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو لاسپوڅه بولي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تادامي چې ماموتو د چهارشنبه ناوخته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي د متحده ایالاتونو او طالبانو مخامخ خبرې د نړیوال ټولنې لپاره ملاتړ سره پر مخ روان دي. د یماموتو په خبره د دې ترڅنګ افغانستان او دغه هیواد نړیوال شریکان په خاصه توګه جرمني او قطر د یو لړ بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي. یا ماموتو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي. هغه زیاته کړې دا ټولې هڅې باید په یو غټ هدف متمرکز وي، د سولې یو تړون ته رسیدو په هدف د افغان حکومت او طالبانو د رسمي خبرو پیل. ریلیف ویب خبرونه د افغان کډوالو په اړه یو اوږده لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي ګڼ افغانان له څلوېښتو کلونو راهیسې جنگ جګړو مجبوره کړي څو له خپل هیواد ووزي او په نورو هیوادونو کې پناه وغواړي. په دوام کې راغلي څه باندې 400,000 افغانان ګاونډ پاکستان ته تللي. ګڼو افغانانو په 1990 کال کې کله چې پخوانی شوروي په افغانستان یرغل وکړ له هیواد د وتلو هڅه وکړه. خبرونه لیکلي د 1980 میلادي کال تر پایه پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 400,000 ته ورسید. په لیکنه کې د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ د دې میاشتې راپور ته هم پام شوی چې پکې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو ناامن هیواد معرفي شوی. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې له خطرناک وضعیت سره سره ګڼ افغان پناه غوښتونکي له اروپا، ایران او پاکستان بیرته ایستل شوي. د کورونې بي ځای شوې په برخه کې د ملګرو ملتونو د خاص راپورټر چالوکا بیانی په حواله راغلي د افغانانو جبري اخراج د افغانستان بي ثباتي لا پسې زیاته کړي.
دوستانو تاسو آزادۍ راډیو او مخکمو واوریدل چې یو حکومتي سرچینې آزادۍ راډیو ته ویلي وو ډیر سر به د ولسی جرګې د ریاست پر سر رامنځته شوې قضیه د ولسمشر لخوا سترې محکمې ته وسپارل شي. په ولسی جرګه کې وروستیو شخړو یو شمیر عام خلک هم اندېښمن کړي دي. د کابل یو شمیر عامو خاریانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی هغه کسانو ته چې رای ورکړی دي د ولسی جرګې وروستیو جنجالونو ته پکتو په خپل رای ورکولو په خیمانه دي. د خان محمد سین په یو ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
یو شمیر عام خلک په ولسی جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی خواشینونکی ګڼي او د جرګې دغو غړو ته په خپلو رای ورکولو پښیمانی ښیي. د کابل ښار یو اوسیدونکي شفیق د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل په ولسی جرګه کې چې روانو ګډوډیو ته ګوري د خپل خوښې وکیل ته په رای ورکولو پښیمانه ده.
موږ پانه شرمی کو چې موږ ولې داسې خلکو ته رای ورکړې ځکه چې یو هم وړتیا دې نه لري ټول هماغه پاټ پاټ وازي هماغه جنګونه شخړې وزتینو دا دې وطن حالات
دی. وایي تمه یې لرله چې دغه وکیلان به خلکو ته خدمت وکړي او کوم شعارونه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خلکو ته ورکړي عملي کړي خو داسې ونه شول. د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ پر سر د جرګې د غړو ترمنځ د اختلافونو په دوام وکیلانو د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا هم یو د بل ګریوانونه ونیول، حتی په دغه نښته کې د ریاست میز او څوکۍ هم ماتې شوې. د کابل ښار په نادر پښتون واټ کې یو دکاندار نصیر احمد د جرګې د غړو دغه عمل شرمون کې ګڼي.
تلویزیون ولې میزونه مات کړه چوکۍ مات کړې، دا خو د ملت کور، دا کار باید نه وسي. په ټوله دنیا ګوري چې د افغانستان کې وضعیت څه شوی دی، نور هم پاتې شو. دوی خلکو ته بیا رایه نه ورکړه، دوی نور هم ځان ته ګډوډي غواړي.
دی وایي دغه عمل باید تکرار نه شي. د ولسي جرګې د ریاست پر سر تاوتریخوالی اوس هم دوام لري. د ولسی جرګې ځینې غړي هم د جرګې د وضعیت په اړه د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي. عبدالقادر قلاتوال آزادي راډیو ته وویل
خلکو اندېښنه په ځای ده، موږ د خلکو د اندېښنونو خبرې او څو د ګوتو په شمار کسان هلته شته چې تالار یې ګرو کړی او ځینې نور وکیلان د خپل عزت او ابرو په خاطر باندې منفي حرکات نه کوي.
د حقوقي چارو پوهان هم په ولسي جرګه کې رامنځته شوی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ګڼي. کبیر رنجبر وایي کومو وکیلانو چې تاوتریخوالی رامنځته کړی او د ولسي جرګې شتمنیو ته یې زیان رسولی باید له خلکو بخښنه وغواړي. دی وایي د ولسي جرګې مالونه شخص پورې نه بلکې خلکو پورې اړه لري. هر زیان چې رسېدلی باید هماغه وکیلان جبران کړي او له خلکو د بخښنه هم وغواړي. خلک د ولسی جرګې لغړو غواړي چې په هیواد کې شته ستونزو ته په کتو روانې لانجې پای ته ورسوي او د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
د اروزګان ولایت د امنیه قمندان وایي د هغه 25 غیر مسؤوله وسلوالو دوسیې څارنوالۍ ته سپارل شوي چې په ولسي او مشرانو جرګه کې د دغه ولایت د خلکو د استازو په ضمانت خوشي شوي. په ورته وخت کې بیا د دغه آزاد شوو کسانو له جملې پخواني د امنیت امیر په ځان لګیدلې تورونه ردوي او وایي چې هر وخت حاضر دی څارنوالۍ ته ځواب ورکړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اروزګان ولایت څخه راکوي.
د اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین وایي د شپږ 15 له جملې څخه 25 هغه غیر مسوله وسلوال چې آزاد سو په دې معنی نه دي چې ځانونه په زور خلاص کړي. د دغه ولایت امنی کمانډان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې یاد کسان یې د سناتورانو، وکیلانو او قومي مخورو په ضمانت خلاص کړي. نوموړي وایي د یادو کسانو دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې او حساب ورسره کوي او په خبره یې که څوک مجرمونو بیا به زندان ته واچول سي.
مزدونی ده که ما البته سویزان بوده اونا را گرفتار کردیم ایشان و
دغه 25 چې آزاد سول په دې معنی نه دي چې نور دولت ورسره کار نه لري. د قانون له مخې مو د دوی دوسیه څارنوالۍ ته سپارلی او حساب او کتاب ورسره کیږي. که مجرم سزا به ورکول سي او که مجرم نه و بیرته به آزاد سي. محمد خطاب خنجری زیاتوي چې د نیول سوو کسانو سره زیات شمیر سپکې او درنې وسلې هم نیولي. په ورته وخت کې د آزادو سوو کسانو له جملې څخه پخوانی امیر امنیت نورزی بیا ځان بېګناه یادوي. نوموړي وایي له ده سره د نیول سوو وسلو قانوني اسناد شته او ادعا کوي چې قمندان غیر قانوني ده پر کور چاپه وهلې. نورزی زیاتوي چې دوی اوس هم په ملي امنیت کې یوه د محلي پولیسو پوسته لري او د قانون د استخراج د یوې کمپنۍ د امنیت مسؤلیت هم تر غاړه لري.
قانونی لرو هغه د شرکت چې واز راکړ دی، هغه د زموږ لوی شرکت دی، د رشید صاحب شرکت دی چې ما قرارداد ورسره کړی دی. د دې کمپنۍ هغه د کان دا دنیا ته معلومه ده چې دا رسمي کمپنۍ ده. موږ قانون ته در هغه رئیس جمهور پر لا ورته تسلیم یو قانون ته که قانون نه مراته ولای موږ دا شل کاله کیږي چې په دغه نو ما امیر امنیت څنګه به قانون وکړي؟ قانوني نه ومه خدای سبا میرګری چې تابع قانون امیر امنیت کړی دی.
کومندان دغه راز زیاتوي که آزاد سوي کسان څارنوالۍ ته حساب ورنه کړي بیا به یې هم په وړاندې عملیات وکړي. دی بیا دا نه مني چې ګڼې نیول سوي کسان یې وهلي وي او یا دې هم سکنجه کړي وي. د یادونې وړ ده چې نیول سوي 25 کسان هغه وخت سناتورانو په خپل ضمانت خلاص کړه کله چې د نیول سوو کسانو پلویانو د ترینکوټ ښار محاصره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایران د امریکا د یوې بې پیلوټ الوتکې په نسکورولو سره غلط کار کړی. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې او وویل دا الوتکه د نړیوالو اوبو په سر الوته. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی فکر کوي چې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د ویشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا سهوي عمل دی. ښاغلی ټرمپ ویلي چې که دا الوتکه بی پیلوټه نه وای نو د هغې ویشتل به ښایي بېله مسله وای. ټرمپ چې پرون پنځشنبه په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې. وویل چې وشتل شوې الوتکه دقیقا د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه.
Probably Iran made a mistake. I would imagine it was a general or somebody.
احتمالاً ایران اشتباه کړی ده. زه تصور کولای شم چې خای کوم جنرال یا بل چا دا اشتباه کړی وي او الوتکه یې وشتلې او نسکوره کړی وي. لنی کمرغه دا الوتکه بی وسلې او بی پیلوټ وه او څرګنده ده چې د نړیوالو اوبو پر سر د الوتو په حال کې وه. خغلی ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا له دې پیښې سره سره لا هم د ایران له مشرتابه سره خبرو ته لیوال دی په ځواب کې وویل ګورو به چې څه پیښیږي. د امریکا ولسمشر له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې ایران د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په نسکورولو سره یوه ډېره لویه غلطي کړې ده. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواک د پنځشنبه په ورځ وویل چې د امریکا یو بی پیلوټه کشفي الوتکه د هرمزګان ولایت پر سر وشتلې او نسکوره کړې ده. د ځواک همداراز وویل چې د ایران په قلمرو کې د دې الوتکې الوتل لسری کرخی ښکاره سرغړونه ده. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د دې هیواد پر فضایي حریم تیری کړی. د وزارت د امریکا اقدامات غیر قانونی او پرون کې بللی او د هغو د عواقب په اړه خبرداري ورکړای دی. د پداسیال کې د چې هرمز تنګی ته نږدې د عمان په خلیج کې د تیلو پر لیکدونکو کشتیو وروستیو حمله په سیمه کې کړکیچ زیات کړی. امریکا او متحده سعودي عربستان د دې حمله پر ایران اچولې خو تهران په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی.
او سمي ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی ولسمشر اشرف غنی وای په راتلونکي و میاشت کې به د هیواد پولیسوالیو کې 150 جمعتون جوړ شي. د ننګرهار سیمه چارواکي وای د ملي امنیت ځواکونو په ممندري ولسوالۍ کې د طالبانو له پټنځای څخه 50 کیلوګرامه چاودیدونکو مواد ترلاسه کړی دي. د افغانستان د فوټسال د شل کلونو ملي لوبډله د آسیایي لوبو په فائنل کې سبا شنبه د جاپان له لوبډلې سره لوبه کوي. دا اروپایي ټولنې مشرانو موافقه کړې چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو په خاطر پر دې هیواد بندیزونه تمدید کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د فکر کوي چې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د وشتلو اقدام په ایران کې د کوم جنرال یا د بل چا د سهوي عمل دی. او د ازبکستان ولسمشر لوی سارنوال او تابیک مرادوف له دندې ګوښه کړي. دوستان زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی دا خبرونه تاسو کولای شئ چې هر وخت او هر کله زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې پیدا کړی. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې د راډیو للارې هم په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د FM 5.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. مخکې له دې نه چې زما همکار ارش همایون راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه اورو.
دا ژوند رنگونه. نو مسد سکار کوي
نو می ملک میا رحمان دی او بس دکانه کار کوم
دلته کوټو لسواله کی
او کوټو لسواله کی
تومره بخښ چې دلته
نو زه خو چې پیدا شوم یو مخ کی ماجرته کنه دا پیدایش نرستم دلته کوټ کیو.
دلته ډیره سخت جګړه شوې دي. هغه وخت تاسو چیرته وای څتیر شو دلته
ولا غید خدا اول سر نه منګه دا کوټوال ټولم دلته او ډیر سخت او ډیر تکلیفونه به منګ باندې راغله په دې کوټ کې. نو بیا منګ دسی د لږ وخت لپاره ماجر شو
چیرته لاړې
نو ته خود دې کوټ کوس نور خاطه طرف لنیږدې شو ولسوالۍ سره نږدې شو څه خلک به سود او جلال آباد او ام دې خپل ننګرهار کې مطلب خوارو شو کنه لری نه وتلی
اوس امنیت ته
اوس خو الحمدلله د امنیت ته خو دا امنیت په سوال نه راغلی دی باندې د ولس خلکو د حاجی سیاویات خان په ننګرهار نه لاندې د ولس خلکو پاسونو کړو په خپل قربانو او په خپل سرخندونو باندې کوټ ل نجات ورکو او الله پاک اوس په کې د امنیت راوړی تاسو د ملمانه راغلی اوسه وستر کم غر او غواړی او آباد او غواړی الحمدلله نو بس دا امنیت تاسو په خپل ګور ادارا غلی
څنګه ده دلته چوس امن ده دهقانی کوي ژوند ده خروان ده خوشاله
الحمدلله په خپل ژوند کې دومره من خوشاله که منګه د یو وخت ډوډۍ وخرو د یو وخت نه می کنه خو د بل چا په خو د غیبانې منګه کنه ورکو چې زما خپل وطن خپل هوا خپل کوټه نو دا خو الحمدلله ډیر غټ نعمت دی.